مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 3 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
نمړای د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي او د شام په هومس ښار کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لار کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې. هغه ویلي چې د دې رهداري به ګټي ټول صوبو ته رسیږي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري.
من دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا دې د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. مونږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې مونږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریځ لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف باید څرګند کړي. نن د خبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په دروي ضلعو کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوی دی. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به د ماسپښین تر 15 بجو دوام لري. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفینو شخ کړی و. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته سوه. دا پیښه هغه وخت وسوه چې عام وګړي په یو موټر کې له یوه کلي بل ته روان و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې دغه لارې د اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو په واک کې ده. نوموړي وویل د وای پاسنګین ولسوالۍ کې چنیز عملیات دي. دا تاسو به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاصه سي چې له زیات مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکلا ولسوالۍ له ځینو برخو د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړی. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملتپالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعیا کړې ده. په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه او لیکوال غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته دې په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي. دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنګالي زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو سار ډاله وایي چې په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي. خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل شویو شمیر 15 تنو ته رسیږي. هومس ښار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمي بریدونه کوي. د مشق پلاوه الاخباریه تلویزیون ویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې شوي دي. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه شوي دي. تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونه کې ووژل سو چې ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې وه. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال وویل د فلوجه قبیلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. رپورټونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې د دوی په خبره لاسونه ندی پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانه دي. رپورټونه وایي چې دواړه غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلې دي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان شوي دي. په کولا مازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤل پاول تیماس وویل دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوي دي. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټه کې له بدې پیښې سره مخامخ شوي یو ځکه چې نن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکاره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیاته کړه چې دغه موټر بم 14 کسان وژلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. بلخوا د بلوچستان خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت ته له دوی سره دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
ته فرض کړې عظیم خې او ته تا په بل ژبه کې خې نو دا ستا مجبوري ده چې ته هغه پوهې په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
او د مشال مرکه کې د لیکوال ډاکټر لیاقت تبان سره خبرې کوو.
زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سپټوي. ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې په سپکه ګوري؟ نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله. لیکن
د مشال سره یې باوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري تبکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدلی او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو هم په دې موضوع راځو. یو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي کسه وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ همکار ملیحه میرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سم مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلې دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي رتبه والا سره ورکړی دی که د مشرقي رتبه والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ درځو احسن اقبال دی راشي که دې پړ نه کړو نو موږ نه مړه کړي سزا دې راکړي او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډ ګیرنه ورکړې خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
خپل حق خبره کوي نو دوی ته سازش شول او چې د دې اشاره دوی په نه ده نو دوی نه زمین خبر خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی چې دا ټوله چې کومه خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته دی. د منیسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته په کار دی چې دا پخت نو خوځي په ویسټرن روټ سره کار روان دی. داسې نشي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او کوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشان شي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلی ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقی منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبروري په 9 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دغه غونډه کې به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. نور تفصیل د مشال خبریال غلام اوس راکوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د دې سره نت هایډل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد صوبې نور په اقدام کروڑور په دې وخت کې ایشوز روان دي. امو سره صوبې خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دوه خبرو کې چې کما مایوسی په صوبې خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاري ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
وجود بلوچستان سره او د صوبې خبر پختونخوا سره د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کومې وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي ولاغې ریزلټ زیرو دی. چې په دغه مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کی صوبې خبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه سپن نشي هغه دلته خرچ نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي هغه زموږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانته نیمګړي بیا پرتي.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4550 1380 او 15270 کلو هرسا اوریدلی شئ.
رازو یو بل رپورټ ته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی پبلک سکول ځینې برخې په بارودي موادو الوزولې دي. د پیښې سیمواري محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل سیمینار د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تبه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستې یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود ہاں د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
وای اغیار چی دا دوزخ جب دا زب جنت تل پختو سرزم. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ دغه هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې چې دوی پکې وژل شوي وو. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریس لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
او په دې وړوکي عمر کې ول د مور پی ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور پیو اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللې قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
د علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده. او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي، په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی. او دې ته موږ هېڅ قسمه دا نه شو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړي دي چې پکې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا دی چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي. په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي. د پښتو سی ډي شاعری چې کوم په مارکیټ کې په موسیقي کې راځي دا غیر لپاره دی او سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي څنګه چې د سندھ پنجاب د پاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلانیو سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونګل
تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو وړاندې د مورنیو ژبو په اړه دا رپورٹ اوریدو چې نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسه کې د مورنیو ژبو په لړ کې دوه ورځنی ادبي میله لپاره شروع شوه چې نن هم دوام لري. په دې کې د ټول پاکستان نه د فن، هنر او ادب سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنیو ژبو په اهمیت او ارزښت رڼا اچوي. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی او تفصیلي رپورٹ یې را لګلی.
په لوکفرسه اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلې نو هغه د ذات او شخصیت مثال جوړیږي. کفرس کداغه مورنۍ ژبه یا د پښتو غوندې پر مختلف ژبه وي چې پای کې انجینرینګ ومشته، په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سل کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره ژبې دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان شکت ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو تاسو ته مجبوری ده چې ته هغه پوهې په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی دا، مونږ انګریزي لازمی کړی دا. په کار ده دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار ده چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکاږي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچستان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زموږ حکومتونه چی دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند پیښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې دا هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینا قادر، صادق جڑک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبید منیر، امل خٹک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاہین، حسن خان، ڈاکٹر خالق زیار، یار محمد مغموم، نور الامین یوسف زے اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے۔ سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار پوریوال کاکړ ناورو۔
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو ری بیا ویلی چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لار کې بدلون نه دی راوسته۔ نوموړي د خبرې په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې ده۔ خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي۔ نن د خیبر پښتونخوا په درویز ضلع کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایې اچولو لړۍ روانه ده۔ د خیبر پښتونخوا له چین کمیشن یو چارواکي سهیل خان نن مشال رډیو ته وویل چې په درویز ضلع کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولیس سټېشنونه جوړ شوي دي۔ د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین پرون وسلوالو طالبانو یو شو کم چې د وی کورنۍ شپږ غړي ووجل۔ دا پېښه پرون د پکتیا ولایت په واز خو ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د عام وګړو یو موټر لیوه کلی بل تر روان و چای زموارینه د منلې۔ نن په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي۔ پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان په او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې منځلو لپاره غونډې نیولې دي۔ د شاند بشیر یعقوب نصار ډله وایي چې په مرکزی شار هومس کې په غبرګو بمیټ چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي۔ په برتانیا کې ډیرا دغه ډله وایي چې داسې ښکاري چې د دغو موټر بم چاودنو ډیری قربانیان عام وګړي وي۔ خو د هومس والی تلال برازی د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو شمیر 15 تنو ته رسیږي۔ او د عراق قبیلی ملیشو په فلوجا کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی۔ فلوجا د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي۔
او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي۔
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو۔ ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل۔ د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي۔ د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو۔ ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي۔ د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکي مشر کرس پان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي۔ ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي۔ د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی۔ د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولسته لوی ګټه ورسی. نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجل کی پا پاکستان کے احتساب کمیشن نے اکثر لولسی مشران نا د بدل اخستو لپاره جوړی گی او مشران یہ هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکی بھی چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره بھی. بلخوا دی ډیپلومیټ مجل کی د افغانستان د مسلې چابی د طالبانو جوړون کی هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوی د طالبانو رژیم ته ړنګې دوه افغانستان په یو شمیر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري چې پکې د بیان ازادي د سړو خوځو برابری د میرمنو او اقلیتی حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوانو مقالو غټي برخه د اسرار عالم مومن ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثر د غچ اخستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثر مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو پشمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. ل جنوبی پښتونخوا لیکوال او سیرونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې ورستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو سیرنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلي پښتونخوا پورې ستاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیر مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم داسې به په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و، افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقی نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلې دی، فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کومو موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کوم دي، او لوی کار چې کوم په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي د سي شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله صفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب، قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی، له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته چیرونو مطابق کنه؟
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي. دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دغه رقم په پېښور په میوزیم کې د گندارا پزاڑ آرٹ کی دمر سرا دسی ڈبرین انزرو نستا چیز مر زاڑ سازون لکش پہ لئی سو ہارمونیم سلو او ڈول سو تمبل سو دا کی لدل کی پخواس دی ہما چکم دا تاریخی رغا راخست دا پشتو موسیقی تاریخ پا ویدی مدینیت کی پا استائی مدینیت کی بودائی سوا اسلامی سوا پا غزنویانو کی بیا پا چنگیزو دا تیموریانو پا دورا کی دا بایزید روشان پا دورا کی موسیقی سنگا والا خوشحال بابا و موسیقی تسار زشت درلو دی دا رکم پا ہوتکی دورا کی دا میرویس نکا پا دغا کی امت شایی دورا کی بیا دا مومد زی چکم دورا را روانا و امیر عبیب اللہ خان چی ونیسی دا امیر امن اللہ خان پوری دا طول زائر شاہ پوری دا آغا پا دی چی دا دوری پرسیوی دی بیا لس کال ما را خیستی دی لسیزی می را خیستی دی دا دوزار پنزلس پوری می دا تاریخ که دا را خست دی پا دی که سمشتو لرو بر افغانستان پاکستان پا هند کی چکم موسیقی و دا سوات پا ریاست کی چکم و دا آغا بابو نما را خیستی دی
ڈاکٹر صاحبان صاحب تاسو دا بیل بیل دورو ذکر وکر دا سورت و غیلی سی تاسو دا چی کم چیڑن کرده چی پا کم دورا که دیر زیاد کار و تصوری پشتو موسیقی پر مخ تلیه دا چی مرشد دورا ور تاویلی سو چا تا کم دوری تاویلی دا
محمد زیو دورا چی دا پا افغانستان کی دا کال اتل سو سلو دیر سخه پیل کیجی نو پا دی که چو اول خشت چی و امیر دوست محمد خان کشش والا خو پا دی با چی کم امیر شیر علی خان را لی دا پشتو موسیقی افغانی موسیقی دا پار لمره گام دا باستی چی دا لوی هند سخه یا شش سندرغاری موسیقاران او سازنده را وستلو او پا کابل کیا آباد کرو او دا کوچه خرافات پا ناما ایو کسا بقایده دیتا زنگره سوا دخپل پا دربار کی موسیقی تا دمرا ودا ورکا دمرا خلق ور وزولو چی زخ پا خپل دا گرنما چی دا پشتو موسیقی بنیاد ال تکشه شول سو
ڈاکٹر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې که موږ وګورو کنه داسې یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی شي
پښتانه په موسیقي بېخي ډېر مین دي د کشنی د پیدایښت څه ونیسي د زوکړې څه ونیسي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوزده سوه واده سوه د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼ نه کوي سندرې وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بیا دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کیږي ډېره تاریخي ناره ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرناوي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسي هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وي فرض کړه ما خپل په کوټه ښار کې لیدلې دي چې د ښځو میلې به کې دي دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سي د غرمې سي د مازیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوي به ویل کېدې د دوی قانون به او یو نارینه نږدې نه سرود تلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وې د سړیانو د جلا وې د سپینږیرو د جلا وې د سنیانو د بجلا وې د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کېدې د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنر مندان ته ول پس پک ګوري هغه دا چې په خوا چې بکم دا سندري ویلې موږ بیا جتان او تولیا بم دمان او تول هغه موږ د ټولنې هغه کښته وګړي وله چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتل نو موږ موسیقي خوشاله دوی نه خوشاله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه گلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر د تعلیم یافته خلک رالو وای د سګزای سو نو دا کم رجحان چې دا قرار په ختمې دوه دی اوس عام وګړي دا غواړي چې د ټکر سره یاری وکم د هارون باچا سره وکم د گلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهه نه راځي پښتانه په موسیقي مې اندي اوس په سندرغاړ هم مې اندي ا کم زوړ کنسپټ یو هغه اوس ختم دی هغه اوس په ختمې دو دی ختم سو اعلان نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته برا تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راځو چې څومره مکتبونه دی او په دې مکتبونو کې کوم کار شوی دی
محمد دین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یو نه کوي چې کم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي سلو سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د پکتیا د جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه جناخې د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
کوټ
سره تړلې دی او د کوټ سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې مې کار کړی دی.
تاسو څنګه کار پرې کړی دی؟ څه مو راخستې دي په دې مکتبو؟
د هر سندریز مکتب خپلې ځانګړنې وي. ما اول د دوی جغرافیه راخستې ده چې دا جغرافیه د دوی څه ده، بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی راخستې دي، او بیا د دوی سندرغاړي مې راخستې دي، بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کېږي. فرض یې کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی، هغه غرییزه علاقه ده، هلته چې دي اول ډولونه وو دوی به تڼونه کول، تر اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا د دوی په موسیقي رالو، هغه تڼونه اوس هم دغه مشهوره دي، که د ګل زمان سره واخې، د حیات ګردیزي پورې راواخې، عبدالله مکرۍ راواخې، یا تور په کیدی بند، یا بند په بند وتلې ده، تکه شایسته یې سره دا ګډه چې کوم راغلي د دوی دغه موسیقي چې د په اتڼ ولاړه ده. بیا که موږ پېښور سندریز مکتب لرا سو، پېښور سندریز مکتب چې دوی د دې اغېز چې دوی پر فلمي موسیقي هم سوی دي، په جلال آباد موسیقي باندې هم سوی دي. دلته چې کومې کورنۍ دي، درنې درنې کورنۍ دي، د کوم ځای څخه دا ریښې راخیستې دي، په دې خوا کې جنوبي سیمې دي لکه بنو داسې د دې خپل لغه دي، د سوات سیمه د دې سره تړلې، د وزیرستان د دې سره تړلې دي. نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی، او دا یو بشپړ کار غواړي، څو پیژدانې غواړي، دا داسې نه دي چې دغه کړی دی. ما یو مختصره خاکه دغه کړی ده، دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي، د هغو سندرې چې کومې دي او کوم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده. نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو، که څه هم موسیقي کرار کرار د دا مکتبو د هغې سره اوځي، اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستی دي هغه دغه دي، مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري، د پېښور زموږ د ریشې لري، دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي.
او که راشو د کوټې مکتب ته، د کوټې په مکتب کې مو څه شي راخیستې؟
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي، ما د ټولې پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړي دي، درېیمې څه چې ده ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده. په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندي سندرغاړي دي، نوموړي سندرغاړي، په هغه کې د سپینځي ویشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي. په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وې، په هغه موږ غېدلي یو، چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندي نه دي، هغه مې راخیستې دي، او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز و، هغه مې راخیستې دي. بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره راغله چې افغانان کوټې ته رالو، پېښور ته رالو، د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړي دي. د پنځه ویشت دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده.
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه، کله چې یو نیم کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي، افغانان هجرت کوي دې خوا ته راوړي د ډیورنډ کرښې، دلته په کوټه کې ما لیدل چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقۍ دلته اوسېده، زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو، نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې، په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه کنه؟
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردیزی رالی، استاد اما خان کرباغي کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بد قسمتي دا وله چې موږ سره نه داسې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه داسې ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې، لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه ورکړه.
ګډ سره پېښول نه پېښول
پېښول نه، او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها په ولسي کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه، زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه د اصطلاحي دوره وله چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې وو د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه، هغه ګټه موږ د دوی وانخستله.
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای، پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو، هغه موږ وانخست. دلته یو پښتنه دام کې ځکه چې دا کار د اکاډمۍ وو، دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغه یو داسې ځای خلاص کړی وای، خو بهر هغه ونس وو. اسی به زه پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو، زموږ حکومتونو، که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي، په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمیو، آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ د هغوی کار د ډاډ وړ دی کنه.
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت ور معلوم. فرض کړئ په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هغ وخت ور سره وو، نغاره به ور سره وو، دج به کم کړي لتلی اول به نغاره ټکول کېدل، ډول به وهل کېدی، خلک به راوتو، بیا به د جلسې او ټکولې. په هغه وخت سټیج ډرامې وي، په سټیج باندې سندرې ویل کېدی. دغه رقم په سهیلي پښتونخوا کې خان شي چې بازه جلسه و ډول به و اتن به هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتی سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نېشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنئ. لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي. چې د تاسو ادارې نه چیرې بځي په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا کدوې ریکارډ چې دغه کیږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسلو، د معاش غم ورسره وسلو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد بدل شي، بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکری ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بعد ملکو له ځي این جي اوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و. د دې سره نور کسان هم دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په یوه تړانه
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره مژ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ پکولی شو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سهیلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمن افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، دغه پر سر چادر اوار کړي او ګلې ورکړي، دا د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې ولا، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کارو چې دوی کوم کیسټان جوړولو، دوه دوه جوړ کړي و چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو لپاره وای. دوی دا سټوډیو والا راواخلي، الته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغه به ریکارډ کړل، او هغه زړې سندرې چې هغه په ورکې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سهیلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره اتریشت ارکسترا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته، او دا انټرویو اندي د ما سره، نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم.
ملار شی بیلار ولی دوچ کو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بستنو داست خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ کو مشت ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی 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 لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب زده کوي دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي تاسو د یو بلوې زار ولې پاتې د مینې له اظهار ولې پوښتنه مینه پاک مینه افغاني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار